روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
السلام علیکم د طالبان د حکومت د عام روختیا وزارت وای په افغانستان کې د ملاریا په پیښو کې 9% زیاتوالی راغلی دی د دغه وزارت لخوا ویل شوی چې د سږ کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د دغه ناروغي 50,000 پیښې ثبت کړي دي ملاریا څه ډول ناروغي ده او لاملونه یې څه دي له ګرمې هوا سره د دغه ناروغۍ تړاو په څه کې دی د ملاریا لومړنۍ نښې نښانې څه دي او درملنه یې څنګه کیږي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په سویډن کې ډاکټر او د طب مجلې مسؤول مدیر نجیب الله زاخیلوال او په کابل کې د داخله او انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر مسیح قدیر تاسو اوریدونکو ته هم ښه راغلاست وایو کولی سئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره برخه واخلئ د تماس شمیرې درته اعلانوم د واټساپ شمیره ده 00420231 د مستقیم تماس شمیره ده کولی سئ چې اړیکې ورته ونیسئ که د اړیکې وس نه لرئ موږ ته لنډ زنګ وکړئ یا مسکال وکړئ موږ به بیرته درسره اړیکې ونیسو دا شمیره ده 00420211 کولی سئ چې اړیکې ونیسئ او له ډاکټر صاحبانو نه د ملاریا په اړه خپلې پوښتنې مطرح کړئ له نیکمرغه چې دواړه ډاکټر صاحبان هم سټوډیو ته وصل شوي دي ډاکټر صاحب زاخیلوال تاسو ته ښه راغلاست وایي بحث به له تاسو نه پیل کړو راځئ دغه د ملاریا په تاریخچه باندې په سر کې لږ زره تام شو ملاریا څه وخت رامنځته شوه او اوریدونکو ته د تاریخچې په اړه څه وایي
لومړی ټولو ته سلامونه او درناوی واقعا دا د خفګان خبره ده چې د ملاریا په پیښو کې دومره لوړوالی راغلی دی چې ساری نه لیدل کېږي ځکه زه چې تر کومه حده پورې فکر کوم دا لوړوالی د تاریخ په اوږدو کې موږ نه وو ثبت کړی خو بهر حال راځم دغه ناروغي چې ده دا تقریبا د عیسی علیه السلام د پیدایښت نه د مخه موجوده ده کوم مړي چې اوس دا مهال په مصر کې پیدا کېږي او یا پیدا شوی دی چې په هغوی کې څېړنې ترسره شوي دي نو هغوی کې دا د ملاریا ناروغي ثبت شوې ده او ویل شوي دي پکې چې د دې اکثره کسانو کې د ملاریا ناروغي تېره شوې وه همداراز د لوی اسکندر مقدوني مړینه هم چې ده هغه هم په اثبات رسېدلې ده چې هغه په 323 مخکې له میلاد نه یا مخکې د عیسی علیه السلام د فرات او دجلې د سیند پر غاړه مړ شوی و هغې د هغې په وینه کې هم د ملاریا اثار لیدل شوي دي نو دا دا ثبوت شوې ده چې د هغه مړینه هم د سکندر مقدوني مړینه هم د ملاریا له وجې نه شوې ده په دې عجیبه دا ده لودین صاحب چې دغه ناروغي موږ ډېره بابي زنیسو ما په تیر ځله هم همدا ستاسې له راډیو له لیارې نه تاسو سره په مرکه کې ویلي وو چې دا ناروغي باید موږ دومره بابیزه او دومره دغه ونهنیسو سرسری ونهنیسو دا ډیره مرموزه وژونکې ناروغي ده ګوري په دې ناروغي کې یوازینۍ ناروغي ده چې د نوبل جایزې درې ځل د دې د ناروغۍ په اړه نوبل جایزه وړې ده د دې نه معلومېږي چې دا ناروغي په نړۍ کې څومره مهمه ده ګوري د یو ځل په 1902 کې ډاکټر روز چې دی په 1899 کې په مرغانو کې ملاریا کشف کړه په 1902 کې نوبل جایزه واغستله همداسې ډاکټر 1899 کې بیا ډاکټر روم په روم چې د روم نه وو دیوانی ماشه که د انسان د ملاریا د پرازیت کې د انسان مانپیلست ماشه کې د انسان د ملاریا پرازیت کشف کړ بیا فرانسوي نظامی ډاکټر چې وو الپونیسی په دې په الجزایر کې په دنده بوختو په 1900 کې د وینې په سره حجراتو کې تغیرات ولیدل چې د بګي بیا نوبل جایزه واغسته په 1900 کال کې ویلم جورج هم همداسې یو کس و چې د پاناما کانال کې د امریکایي نظامی جراح و او د پاناما کانال کې کار کاوه هغه په دوه برخو کې لومړی یې چې ولیدل چې دغلته ځینې ماشې دي او د دغه ماشې انسانان راچیچي او بیا اووه ورځې یا 14 ورځې وروسته دغه کسان نظامیان مریضانېږي نو هغه بیا په دغه اوبو باندې تیر وپاشل چې تر څو بیا یې چې وکتل د دې ماشو کمبود پیل شو او همداسې یو قسم بل رقم دوایي وپاشله پی چې هغه وخت کې هغه د پاریس ګرین په نامه باندې یادېدله هغه یې پی وپاشله نو بیا دې سره ماشی کم شلو بیا له 1909 کال کې سی بی سی کې مې پاول مولر د پی ڈی ڈی ٹی بورڈر کا شب کرل چې د بیا په 1940 کې په جایزه واخسته. تاسو وګورئ یوازینې ناروغي لا چې په داسې تسلسل سره د خلک نوبل جایزې اخلي خو زمونږ ولس او زمونږ خلک دغه ډله چې اوس حاکمه ده دې ډلې دا داسې بابیزه نیولې ده. نو زه مطمئن یم باوري یم الله دې هغه ساتنه کړي چې په افغانستان کې به د ملاریا د مړینو کچه د ځانمرګې بریدونو نسخه دا ځل زیاتېږي. مننه په دې کې که موږ ډېر نور غوچ لاړ شو نو ډېر څه دي بیا په خبرې کېږي.
وروسته به راشو بېرته اخروال صاحب راځئ چې کابل ته ورشو. له هغه ځایه د انتاني او داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب مسیح قدیر هم سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. تاسو راته د خپلو ناروغانو د وضعیت په اړه وایي، حتمان چې په کابل کې یې نو معاینه خانه بلرئ، آیا تاسو ته هم داسې ناروغان درځي یا د هغو ناروغانو په درتک کې زیاتوالی راغلی چې په ملاریا باندې اخته دي؟
سلامونه امیر ویلې تاسو ته وړاندې کوم. تاسو مهربان ته ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته چې زموږ غږ د تاسو دروازه په نوې ټولنیز رسنیو د لارې نه اوري ټول ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. تاسو د پښتنو په اکله باید ووایم چې کله چې هوا ګرمیږي، یعنې د اپریل میاشت نه نیولې تر سپتمبر پورې، د دغه ملاریا پیښې په کابل کې خو کمې دي، خو په ختیځ ولایتونو کې لکه جلال آباد، کونړ او لغمان کې پیښې ډېریږي. سږ کال د دغه پیښو ډېروالی ما هم محسوس کړی دی. تیر کالو کې به هم وو، خو سږ کال چې ما لیدلې دي زه خو ځان سره داسې رسمي کوم عمار نه لرم، خو مجموعي او داسې چې ګورو د تیر کال په پرتله سکل د ملاریا واقعیت ډېر شوي، او دا تر اوسه د ملاریا هغه موسم پیک ته نه ده رسېدلی، یعنې هغه واقعیت یې اوج ته نه دي رسېدلي. دا خپل دا اوج ته رسېږي بیا بال دغه نه یو سعودي نزولي سیر کوي، یعنې کمیږي واقعیت. نو کېدای شي آینده میاشتو کې، هفتو کې، حتی واقعیت تر دې چې گزارش راپور ورکړل شوی دی روغتیا وزارت لخوا نه، کېدای شي چې واقعیت د دې نه هم نور ډېر شي. او دغه راپورونه چې ورکړل شوي دا ثبت شوی واقعیت دی، یوازې د همدغه په پرتله یا شاید حتی د دې نه ډېر داسې واقعیت دی چې هغه ثبت کېږي نه، یا مراجعه نه کوي روغتیایي مراکزو ته، یا که مراجعه کړې ده تشخیص شوي نه دي، یا که تشخیص شوي دي شخصي روغتیایي مراکزو کې هغو تشخیص شوي او تداعي شوي دي چې بیا هغه ثبت شوي نه دي د روغتیا وزارت سره. نو زما په نظر دغه عمار چې اوس ورکړل شوی دی دا خو ډېر لوړ دی او بې ساری دی. کېدای شي په راتلونکې اونیو کې او په راتلونکې میاشتو کې حتی د دغه اندازې نه هم عمار خان کې لوړوالی راشي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب قدیر سلامات اوسئ. راځئ چې لجمن سره سم اوریدونکو ته نوبت ورکو، د اوریدونکو پوښتنې به هم له ځان سره راخلو او بیا به همداسې بس مخته بیایو. یو اوریدونکی استودیو سره وصل دی، ستړي مشئ. روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام له آزادۍ راډیو نه اورئ.
ډېره زیاته مننه ښاغلی اوریدونکو ته محترم، تاسو هم ستړي مسئ او په دې دمه تشه بس او محترمه ډاکټر صاحب ته تخنیکي همکار ته د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. اختر محمد خادم نه د خدمت دات بشیرول
ښه مهرباني وکړئ خادم صاحب، بشیر نه ستړي مشئ.
مننه ژوند دی. وسه ډاکټر صاحب خو پښتنه هغه چې ملاریا د ګرمۍ سره ته په ګرمۍ کې مثلا ستونزې زیاتېږي یا د مریضۍ ستونزې زیاتېږي کنه، په دغه اړه باندې دا یو پښتنه د وسه درمه ده.
بله، او خادم صاحب ته په واشیر کې تاسو شاوخوا د سه هوا ګرمه ده، په هلمند کې، په ټول هلمند کې، په کندهار کې، یعنی په جنوبي زون کې، په ټول کې هوا ګرمه ده. دا سه وضعیت ګوري چې رښتیا هم په روغتونونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي، نظر تیر موسم ته یا نظر په سرلی ته، یعنی په سترګو دا سه وضعیت لیدل کیږي په جنوبي زون کې یا په خصوصا په هلمند ولایت کې؟
بله، وکه دا خو معلومه خبره ده. په دې ورسته کې خو معلومه نه ده چې دا ملاریا که نور مرزه دي، خو د مرزانو شمیر به زیات شوی دی په هر کلینیک کې، په هر روغتیایي مرکز کې دا ډېر زیات راشي، به نو بتونه نه یې نو دومره د ماشومان تر ډېره بریده ماشومان دي، زنانه هم داسې نه نه اکثر.
تاسو خپل هم تازه تللی کوم کلینیک ته مراجعه کړی د کوم ناروغ هغه لپاره درملنه لپاره او دغه سترګو لیدلی حال مو چې وایي دا څنګه خپلت للی کوم کلینیک ته روغتون ته؟
بله، وایګه زه خپل تقریبا څو ورځې مخکې زه خپل وراره مې و چې مریض و هغه کوچنی وراره مې و هغه مې بوته نو بیا دا غلط مخبره ویل چې درمور په مثلا مخکې چې په ورځ کې 200 کسان یوازې د سهار د خوا د غرمې پورې د واشر کلینک ته راتلل نو دا زه بیخي 200 کسان یوازې د سهار د خوا څخه راتلل دا موږ څکلا او موټرام ولاړو څوک تاسو څوک بیخي نوبت نه و.
ښه کور ودان خادم صاحب سلامت اوسئ. پوښتنه به وروسته درته ډاکټر صاحب ځواب کړي. بل اوریدونکو همراه خلوستنی مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
بلې لوجین ساز ما سلامونه قبول سلامونه تاسو ته درنو مې منو ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني وکړئ خارصې پښتون تاسو د ملاریا پاړه څخه پښتنه لری.
تشکر. دلته خو زه غواړم چې لندکۍ نظر ورکم او یو دوی پښتنې لرم. لندکۍ نظر مې دا دی لوجین صاحب، مخکې خو خلکو د دې ملاریا په باره کې چندانې آگاهي نه درلوده، اوس الحمدلله تاسو د رسنیو د برکته و د زمور د متخصصین د برکته چې دوی د امراضو په خطي اول کې ولاړ دي، واقعا تعالی دې دوی نه کموي، نو د برکت خلکو آگاهي سنا سړي راشله کړې ده. دلته خبره ده چې په جوزجان کې خو اوس د ملاریا د خاص نشه نشته، اما خلک بیریږي. هغه خلک یو خو ګرمي ده، ګرمي د جوزجان پهلن لودین صاحب تقریبا په 60 کال کې زموږ ډیر عمر په ډیر عمر په یاد نه راځي چې د جوزجان د ولایت ګرمي مو دغه هر تر رسیدلې چې 8 بجې د ورځې شي بیا د خلکو طاقت نه کیږي، داسې ګرمي ده. نو دلته په شهرو کې لا کچېری خلک په دې مرض اخته شي سناسي علاج به وشي، ولیکن هغه خلک چې په قراو قصباتو کې دي او امکانات هم نه لري، نو هغه خلک په اخته شي تر څو چې شار کې را رسي ډیره خبره ده او علاج کول بیا مشکله ده. ولی دا موږ خلک اکثره چې په اخته شي تقریبا 15-16 په ځان نه پوهېږي چې دا به ملاریا یې که به نه وي. او بل دا دی ګرمي ده، یو جله موږ د خلکو هم لرلو جین صاحب چې دوی په دا ګرمۍ کې د خپل حفظ الصحه نه مراعاتوي، دا ډېرې ناروغۍ بلا ملاریا دغه ګرمۍ دغه چې موږ د خپل د محیط او خپل چاپېریال د حفظ الصحه نه مراعاتوو دغه ناروغۍ موږ ته پېښېږي. نو د ډاکټر صاحب سمې دې پوښتنې دي. اوله پوښتنه مې خو دا ده چې ساس کال د دوی په نظر په افغانستان کې به څومره تعداد خلک په ملاریا اخته وي، او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې دغه ملاریا په ګرمۍ کې خوستا ول دي غوماشه دا هغه غوماشه هغه مشخصه غوماشه چې د هغې سره پیښېږي، په ژمي کې هم دغه ملاریا پیدا کیږي که نه پیدا کیږي؟ که پیدا کیږي هغه څه چې پیدا کیږي.
و کور ودان قاری صاحب پښتون ډیره مننه، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی چې له ننګرهار وصل دی سره به خبرې وکړو. ننګرهار کې فکر کوم نظر نور ټول ولایتونو ته د ملاریا پیښې ډیرې دي. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري. ښه، د دغه اوریدونکي اړیکه پرې شوې ده. زه له تخنیکي همکار نه هیله کوم چې بیرته اړیکه وصل کړي تر څو ورسره په ننګرهار کې یا په ځانګړي توګه په جلال آباد ښار کې د ملاریا په اړه خبرې وکړو. ډاکټر صاحب زخیلوال، تاسو ته براشو تر هغه چې هغه اوریدونکي بیرته اړیکه نیسي، تاسو دغه د دوه اوریدونکو پوښتنې ځواب کړئ. اول خو قاری صاحب پښتون ته زموږ وایم چې د شمیرو په اړه ډاکټر صاحبانو سره شمیرې نسته. مخکې ډاکټر صاحب له کابل نه هم یادونه وکړه چې مشخص ارقام نسته، اما د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 50,000 د ملاریا پیښې ثبت کړي دي په ټول افغانستان کې، چې دغه شمیرې د تیر کال د همدې مودې پرتله 9.5% زیاتوالی ښیي. او د ډاکټر صاحبانو له شواهدو نه هم په کابل کې داسې ښکاري چې د ملاریا په پیښو کې 100 کال زیاتوالی راغلی او هوا هم ګرمه ده. ډاکټر صاحب زاخیلوال، تاسو اول د هلمند اوریدونکي د خادم صاحب پوښتنه ځواب کوي. وایي ملاریا والی له ګرمۍ سره تړلې ده او څه تړاو لري ګرمۍ سره؟ بیا قاری صاحب پښتون دا پوښتنه هم ورسره درلوده چې په ژمي کې هم د ملاریا ویره وي کنه؟
ډیر زیاته مننه. دا دواړه ډیرې ښه پوښتنې دي. زه به هم وایم چې دغه شمیره چې د کاري صاحب ته اول جواب ورکړم، کاري صاحب الله ژوندی لري ښه یو تصویر وړاندې کړ د خلکو په باره کې. دا دی چې خپل سرې دلمننه شخصي کتنځي چې ډاکټر صاحب مسیح هم دا خبره وکړه، او یا هیڅ بعضې خلک هیڅ درملنه نه کوي، یا مثلا ځینې ډاکټر صاحبان دي مغالطه کوي د بځای دي چې ملاریا ناروغي تداوي کی، بل خو بیا هم نه ثبت کیږي. دغه ټول هغه څه دي چې مونږ ته دقیق ارقام په لاس نه راځي. همیشه مونږ د هغه ارقامو سره مخ کیږو چې هغه ډیر کمبود وي. کم وي که چېرته اصلي ارقام په واچ زه مطمئن یم چې دا پیښې د 50,000 څخه لوړیږي. همدغه اوس به 1,00,000 کسان همدغه اوس چې مونږ خبرې کوو په ملاریا به اخته وي. او د واشیر ملګری چې پښتنه وکوله د ګرمۍ سره بالکل تړاو لري، خو داسې تړاو د دې سره نه دی. تړاو د ماشی دی، کوم ماشی چې ملاریا انتقالی د هغه ماشی ژوند د ځواک او هغه مناسب هوای چې د ګرم هوای ده، دغه ماشی چې دی د عموما د اتلس درجو نه تر د څلوېښت او پنځه څلوېښت درجو پورې، تر پنځوس درجو پورې ښه په عادت ډول باندې، حتی تر شپېتو درجو پورې ښه رشد او ښه نمو کوي. د دغې ماشی د اوسېدلو لپاره ډنډونه مهم دي، او ډنډونه چې خوسا کېږي دا هغلته ژوند کوي په هغه ډنډونو کې، هلته هګۍ اچوي، هلته بېرته را پیدا کېږي، هغې ته لاروا یا چینجي وایي، د دغه هغه چینجي بېرته په ماشو بدلېږي. نو دغه یو تړاو دی پخپل بذات خود دغه د ملاریا پرازیت یا میکروب چې دی دا د ګرمۍ سره تړاو نه لري. چون عامل یا وکتور یا انتقالونکی د ګرمۍ سره تړاو لري، نو ځکه ویلی شو چې ملاریا د دغه سره تړاو لري د ګرمۍ سره. د کاري صاحب د خبرې کې براشم، هو ژمی کې ملاریا پیدا کیږي، خدا نه ده چې د ماشی له درکه پیدا شي. ډېرو کمو سیمو کې چې هلته په ژمي کې هم هوا داسې ډېره ګرمه وي، لکه د افریقا سهارا سیمې چې دي، ګرمې مناطق چې دي، د ختیځ مدیترانی سیمې چې دي، ولې په افغانستان کې هم دا دغه نشي رادیدلی چې دلته هم ځینې سیمې، خو بدبختي داده چې موږ څلوېښت کاله په جنگ کې و، داسې مشخص مطالعات موږ نه لرو چې دغه ماشی د د ژوند سیر په ژمي کې هم د نظر لاندې ونیسي، چې دا په ژمي کې له منځه ځي، پټیږي، که ګرځي بیا هم په کلو بانډو کې په کورونو کې موجودیت لري نه لري. دې لپاره یو پوره علمي دغه پکار دی، ټیم پکار دی، علمي سامان الات پکار دي. خو که دا خبره وباسو له ذهن نه ووایو چې په ژمي کې ملاریا، هو ځکه ځینې ملاریاګانې د سیدي د ځینې ملاریا پنځه ډوله ده، چې بیا به لورین صاحب دې لپاره راشي ملګري او پوښتنه وکړي، بیا به جواب ورسره ورکړو. چې په دې کې کله چې د انسان وجود ته د ملاریا پرازیت ننوځي، دغه پرازیت یو خپله د تفریح دوره لري، خو ځینې وخت بدبختانه دغه په دغه دوره کې ځان نه ښکاره کوي، ځي ود کېږي یا پټېږي، چې دغه بیا دې ته موږ لکن فیریود وایو، یا په وروسته وخت کې بیا دا حمله کوي، را پیدا کیږي یا شرایطو ته ګوري. نو کېدلی شي دا کس په اوړي کې ماشی چې چلی وي، په څلور میاشتې یا پنځه میاشتې یا شپږ میاشتې بعد په مني یا ژمي کې په ملاریا اخته شي. نو دغه یو تړاو من حیث یو ډاکټر، من حیث د خپل وطن د حالاتو نه د معلوماتو په خاطر ما ته معلوم دی چې په ژمي کې هم د دې امکان شته دی چې خلک ملاریا شي. خو مستقیم دا چې زه نشم ردولی چې په ژمي کې به ماشی نه وي، که وي هم دا یو علت دی، خو که نه وي نو هغه چې په اوړي کې چې چل شوی دی، کېدلی شي هغه شخص په وجود کې پرازیت پټ وي او په ژمي کې راښکاره شي. مننه
کور ودان ډاکټر صاحب زاخیروال. ډاکټر صاحب قدیر، تاسو نه ظرف یوه لنډه پوښتنه کوم، بیا به اوریدونکو ته نوبت ورکړو. څه فکر کوئ تاسو؟ مخکې وویل چې له شواهدو داسې ښکاري چې پیښې د ملاریا سږ کال زیاتې دي، او دغه پنځوس زره پیښې هم چې ثبت شوي دي دا هم بې ساري ښودل کېږي نظر نور کلونو ته، او هوا هم ګرمه ده. مخکې قاري صاحب پښتون له جوزجان نه وویل چې په جوزجان کې د ده له عمر سره سم داسې اوړی نه و چې په اتو بجو د سهار د سړي ګرمي وشي، اما اوس وایي چې سهار اته بجې وي لمر دی، حتی ګرم وي چې د سړی گزاره نه کیږي، او کله چې برق نه وي، برېښنا نه وي، نو دغه ستونزې پسې لا هم زیاتېږي. ستاسو په نظر یوازې همدا د ګرمې هوا زیاتوالی یا د اقلیم بدلون به فکر کوئ د دې لامل شوی وي چې د ملاریا پیښې زیاتې شي، او که نه تدابیر کم دي؟ مثلا پخوا چې زموږ په یادو راپورونو به مو ورکول، بېلابېلې موسسې په افغانستان کې په صحت برخه کې مصروفې وې، دوی به په هغو زیانمنونکو سیمو کې لکه په ختیځو ولایتونو کې، په جنوبي ولایتونو کې له خطر سره مخامخ کسانو ته پشخانې ویشلې، او هغه به داسې پشخانې وي چې تیاره به دوا پې وهل سوی وه، چې تر یو حده پورې د غوماشو مخنیوی کوه. سږ کال ستاسو په نظر د پیښو د زیاتوالي لاملونه څه کېدلی شي؟
دا سکه نه چې دوه درې کاله کې واقعیت ملاریا د پخوا په پرتله ډېر شوي دي، او علتونه دوه تاسو په ډاګه کړل چې یو یې همدغه د مرستندوی بنسټونو فعالیتونو محدودېدل دي. دغه مرستندوی بنسټونه به خلکو ته عامه پوهاوی کوو، خلکو سره به مرستې کولې. د دې فعالیت اوس د پخوا په پرتله محدود شوی دی. د ځینې سیاستونو او ځینې مسلحتونو پر بنسټ باندې. بل علت یې دا دی چې مونږ سږ کال ډېر زیات سیلابونه درلودل. اقلیمي تغیرات، ډېر بارانونه او سیلابونه څون مونږ په ولایتونو کې یا په کابل کې، حتی په کابل کې داسې منظم د کانالیزیشن سیستم نه لري، یا د سیلاب د دفع لپاره داسې منظم سیستم نه لرو. نو هغه اوبه چې د سیلاب او باران پاتې هغه ډنډې پاتې شوې، او مخکې ډاکټر صاحب هم اشاره وکړه، هلته بیا همدغه غوماشه هګۍ کېږي او له هماغه ځای نه تکثر کوي، یعنې تعداد یې زیاتېږي، او بالاخره د دې سبب ګرځي چې ناروغي واقع ډېر کی او ناروغان ډېر منځته راغلي. نو دا دوه علت شو، یو د اقلیمي علتونه شو، بل د مرستندویو بنسټونو فعالیتونو باندې محدودیتونه شول. دریم علت یې دا دی چې د خلکو اقتصادي وضع ښه نه دی. څومره چې د خلکو اقتصادي وضعیت تغییر کوي، هماغومره یوازې د ملاریا ناروغۍ نه چې نورې انتانی ناروغۍ هم ډېریږي. ملاریا داسې یو ناروغۍ دی چې هغه د فقیرو او نادارو مملکتو ناروغۍ دی، یعنې هلته چې د فرهنګي او اقتصادي وضعیت د خلکو ډېر زیات ټیک دی، او هغه اسانتیاوې چې د یو چا بشري حقونه کېږي حتی هغه ورته برابر نه دي، دومره هغه ناروغان هماغه مملکتو کې لکه افریقایي مملکتو کې، زمونږ په هېواد کې یا پاکستان کې، یا همداسې ناجاندي پرده دغسې هېوادو کې ډېری. نو اقتصادي مشکلات هم یو علت د دې ګرځېدلی شي، او بل علتونه هم کېدای شي موجود اوسېږي. خو زما په عام باندې چې د دې د واقعاتو ډېرېدل په دې دوه درې کالو آخره کې همدغه عمده علتونه کېدای شي دغه درې موضوع اوسېږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب قدیر، سلامت اوسئ. راځئ چې بیا اورېدونکو ته نوبت ورکړو. یو اورېدونکو سټډیو سره وصل دی، ستړي مشئ، تاسو آزادۍ راډیو ته غوږیږئ.
السلام علیکم روجن صاحب، زما اسم عجیب رحمه صاحب، زابل ولایت مخزور سوالی صاحب
کوم. اجی صاحب سړی مشیل زابل شمال زونه کلک زره دغه ځای بدل کې چې غږ موازی و او مهرباني وکړئ راسي موضوع ته د ملاریا په اړه څه پوښتنه لري.
تاسو تخنیکی همکار او سامل ملور ټول اړوندونکو ته سلامونه وایم. روجن صاحب زو ته ځای کې ما تقریبا د در سره ښکاله کیږي دا ځای ته راغلی یم، داسې ګرمي نه راغلی لکه څه ښکاله چې راغلی ده.
ها نو څنګه پیخي هم سره زیات شوی د ملاریا دلته ساته امیر وزارت ارقام ورکړي چې 50000 پیخي سب چوي. تاسو په شمال زو کې هم داسې ناروغان لري چې سکهال د ملاریا شوی وي؟
خامخاسته د نظم سره دی بازار له پاکستان سره د زنجیر په نامه باندې د تاسو ته تللی و چې ډېر ناروغان د ملاریا دروړي وو، د کلینیک ته راوړي وو، د هغې د وایو ورکولې ډاکټرانو.
ها او تاسو کوم مشخصه پوښتنه هم لري یا جسب د ملاریا په اړه باندې چې ډاکټر سبانه درته جواب کی؟
وای ونه ډاکټرانو سره له ډاکټرانو سبانه سیواله تاسو لرم.
مهرباني.
نو زه دا په خپل چې ما چیر د ماري چې مو خو لري دغه ځای می بیا دغه سی کا کوي و پرسیږي. نو بیا غوډای د 15 دقیقه بعد و پرسیږي، بیا ته وګرم ما ویني سی اغه ځای بیا درې څلور ورځې داسې پاره سو جنې دروم دلته د مشردانۍ په مشردانۍ کې پریوزو چې دا مچر څنګه لا ځخ پرولګیږي، دا بناوي پرولګیږي، دا ټول سرت می کاور سره شروع کی. ډاکټرانو سایبانو ته دا پښتنه لرم او تاسو ته درې لاره مې پیشنهاد کړی دی چې تاسو د سترګو ښه ډاکټران ملمانه کړئ. زه په خپل د سترګو په مرض اخته یم، سر مشتغم کال چې پورې و بل پرې لدی. نو پاکستان کې جواب راکړی دی، په افغانستان کې کابل ته تللی یم، نور شپخانی ته کوټسنګي کې امان شپخانی ته، په دغو کې ماته جواب راکړی دی. نو تاسو داسې یو ښه ډاکټر وغواړئ، ډاکټر ټول ښه ډاکټران دي چې د سترګو په هکله ماته معلومات راکړي.
کور ودان حاجي صاحب سلامات اوسئ. ستاسو دغه وړاندیز موږ په نظر کې و، خو چون ستاسو دغه موضوع چې دا انفرادي ده او موږ داسې څو وخت مخکې د سترګو په تکلیف موضوع درلود، همدې ته په کتو چې د ملاریا پیښې زیاتې وي او تازه د عامه روغتیا وزارت هم د ارقام خپره کړي وو، موږ دې ونه کې د ملاریا موضوع راوښتات. من به د سترګو موضوع هم پراتونکو یا پراتونکو خبرونه کې بحث ته شامل کړو. خبرې به پیو کو. کور مو ودان اجي صاحب لزابل شمال زون اړیکه منی ولې و، یو بل اوریدونکو هم راخو به برخه صاحبانو ته نوبات ورکو. خا اوریدونکو اړیکه قطع شوه. ډاکټر صاحب زاخیلوال، الان بعد اجي سه چل شمال زون اړي کني ولي و فکر کوم اساسيات درلود ل غماش سره وای چې کلمه غماش هوچی چې بیا مې وای لاس بخار کې چې ګروي بیا نو وینکیږي او پرسوب کې تر څلور پنځه ورځې تر په عذاب وي ایو بل بختنه هم دا و چې وای کله د غماش یا د ماش غک په لګيږي وجود نه پیګم چې په لرزه راځي ک په خارښت راځي سم پوینس وم په دې لچ تاسو پختنه اخیستې وي ډاکټر صاحب زاخیل ول مهرباني
ډیره زیاته مننه ګوري ما دلته منډه د مخې چې تاسو خبرې کولې ما یو راپور ولوست دوه زره درویش کال کې موږ یو لږه پیازه را پیښې رجسټر لرودلې خو دوی ویلي وو ډبلیو ایچ او چې دا پیښې چې دي تقریبا هغسې نه دي لکه مخکې چې ډاکټر صاحب یادولي وو کوله دا هغه سب پیښې وي او دا هم په 2023 نه یو سل نه فیصد لوړوالی لرود یعنی دا معنا لري چې که د 2023 نه اوس بیا شپېته فیصد نو ما تا ته وویلي چې دا یو ناورین دی نو هیله ده چې موږ په دې برخه کې باید جدي اقدامات وکړي رازم د اجي صاحب خبرې ته دا تودن کله چې ماشی وي مچۍ وي یا مثلا هر هغه شی چې بیرونی شی وي په طبابت کې دي ته انتیجن وایي دا د انسان وجود ته ننوځي د انسان وجود په دې باره کې چې دی خپل یو عکس العمل یا ریاکشن په انګلیسي کې ورته وایي یا عکس العمل یا غبرګون ښایي دغه غبرګون چې دی همدغه بخار چې دی دا ستا د وجود د هغه زهرو په مقابل کې چې د بهر نه ستا وجود ته ننوتی دي د هغې په مقابل کې دا دغه کیږي نو دا یو ډیر اوږده پروسه ده چې زه یې هغه سی ټی وی اوس نظم دا خارښ کول چې دا خارښ کوي عمل ته د دې موادو په مقابل کې ستا د وجود عکس العمل دی دا خارښ کوي بیا هم ما په کراتو مراتو دا خبره کړې چې طبابت د حدس علم نه دی چې زه حدس ووهم او تا ته اوس د ځان نه یو شی ووایم دا بل داسې کوم دغم نه دی چې زه د دې ځانه دم درود درونه وښیم او ته پرې ځان دم کې خبره دا ده چې بیا زه په عرض معذرت سره دا خبر زه هیڅ جرأت ځان ته نه ورکوم خو چون تاسې مشران یاسئ که ډاکټر صاحب ته ورشئ او دا خبره ورسره شریکه کړئ نو طبعتاً تاسې به هغه له نږدې وګورئ او که بیا هم وایئ چې نه ورځم نو د حساسیت ساده دغه لورتادین دس لورتادین ګولۍ واخلئ د حساسیت ګولۍ واخلئ هغه تاسې په ورځ کې یو دانه خورئ نو دغه مشکل سره به دغه کیږي دا بله خبره چې دا دې ته لودین صاحب موږ په طبابت کې فوبیا وایو فوبیا وایو دا مختلف انسانان وي د مختلفو شیانو نه یریږي ځینې د لړمانو نه یریږي ډېر عکس العمل ښیي ځینې د موږکانو نه یریږي ځینې د لوړو تعبیرونو نه یریږي ځینې په خوب کې یریږي دا فوبیا ناروغي ده د دې درملنه د فوبیا ډیره سخته ده چې زه ورته وایم چون دې د ماشی نه یریږي د وجود کې نه چې دا ماچیچی او دینه بیا زه دا ګروم د فوبیا غسل دا اوس رواني ډاکټر سره تعلق لري دا یو مثلا ساده تداوی ته ضرورت لري کوم درملنې دوا ته ضرورت نه لري چې زه ورته وایم چې تاسو دغه دوا واخلئ صرف دې غواړي چې او چا سره خبرې وکړي او هغه ورته میتودونه وخی د دې حالت نظامی باسي مننه
و کور ودان ډاکټر صاحب قدیر تاسو د ملاریا د انتقال یا د لیکت په لارو چارو باندې تم شي اساسي د انتقال لارو چارې څه دي آیا همدغه د انافیل په نوم باندې خزینه ماشه چې ده دا د ملاریا ویروس انتقالي له انسان بل انسان ته او کنه د انتقال نور لارو چارې هم شته
موږ زموږ تاسو په خبره پټه د ملاریا پرازیت یو خپل پرازیت دی عمل لري بل ناقل یعنی عشر یعنی واسطه چه داده ناروغ کس ناروغ کس انتقاله یعنی واسطه پا اول درجه که هم داغه خزینه غماشه یا پشه ده انافیل ده نکله چه انافیل غماشه یا روغ انسان چی او داغه ناروغ انسان چی او داغه پا وینه که داغه ملاریا پرازیت موجودی دا پرازیت اخلی او دستانه په شکل دا کله چې روغ انسان چې دغه په وینه کې ورنه باسي دا تر ټولو غټه د انتقال لاره ده د دې تر څنګ ډېر کمه کچه کې کولی شي چې د وینې د تطبیق د وینه او د وینې محصولاتو د تطبیق نه هغه وینه چې په ملاریا پرازیت باندې اخته وي که هغه وینه یا جور سری تا یا سالم سری تا وانا خیل اول شی نو کول شی چه ملاریا پرازی دیتا انتقالی بلا الاره دا غدش کلا چه یا امیدوارا مین دی او آغا دا انافل دا خیزینا غماش پا واسطه و چی چلی شی هغه په وجود کې ملاریا ماست او چې دا کولای شي چې دغه ماشوم چې دغه په رحم کې دی یا په ګیره کې دی هغه ته هم انتقال شي. دا د دوه اخري لارې څخه وایي دا ډېر کم واقعات دي، خو ډېری واقعات د پښې د چیچلو په واسطه انتقال دي،
د همدې ماشي او د وینې د انتقال لارې چې د وینې د انتقال لارې هم همدغه ستنې دي، مثلا سلمانه یو ته تاک دي یا هم مثلا له مشترک جان پاکونو نه استفاده ده. کور ودان راځي چې یو اوریدونکو راوخل منتظر پات دی له کندهار فکر کوم اړیکنی ولی له سره به خبري وکړو بیا به باسته ادامه ورکو. ستلی مشه رختیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی.
السلام علیکم محترم اسد الله لوجن صاحب علي راول زم محمد اشرف کندهار ولایت دروندا ولسوالی سره د ټلیفون ته کړم.
مهرباني وکړئ له کندهار خره غلې تاسو ته هم خدای را ولي څه پښتنه لري د ملاریا په اړه.
مننه ډیر شایسته موضوع مم ټاکلې ده. محترم ملمنو ته سلامونه وایم، اختر محمد خاجن صاحب ته سلامونه وایم. را بسو دا ډاکټر صاحب ته خبره دا موضوع سره شریک کو. لوجن صاحب محترم لکه څنګه چې قسم دلته دا د ووبو جو خبرونه تناسب سایز ده کښته وی مژ دا نشرات په کم طاقت او خیر خو بیا مقصد یې څه خبرې مې مطلب کړي. دلته خو موږ د کندهار ولایت دلته په ولسوالۍ کې ارغنده ولسوالۍ کې دلته وستای څه به تر معلومیږي چې دلته ولې امسته دا غسې په اصطلاح باندې د مونمستا نو دلته غماش سته درې قسمه دي. دا زه د ډاکټر صاحب څخه بیا پوښتنه کوم اخر چې یو ډېر کشنی دی، یو ځینې داسې څه غټې دي، بل ځینې ډېرې غټانې دي. چاته موږ کوشش کوو چې دغه خزانون وژ غورو په اصطلاح باندې هغه مشردانی ورته وایي. اکثریت خلک مسکینان دي او د مشردانی وسم نه لري چې دغه کم دغه چې د په دغه درو نقطو کې کم یو ضررمنه ده چې دغه سه موږ ته هغه مثال او هغه ترتیب راوښي. نو بیا به موږ هم په انده کې کوشش کوو وسم کوو، خو بعضی کسان موږ دلته لرو په ولسوالۍ کې چې هغه خران د چرګان مسکینان دي، ګرمۍ هم ورځي، یعنی داسې یو پنکی و شمسي و اندار وسم نه لري. هغه مو دم رسندو ټولنې غوښتنې دي چې څه کوم کونه سره وکړي. دا پښتنه چې را جواب کړي چې دغه کم قسم غماش دلته ضرر لري او تداوی به هم بیا راکوي. قسم تاسو مخکې اشاره ورته کړې ده، نو دغه یو پښتنه اوس لرم ګور.
سلامات اوسئ. کور مو ودان. یو بل اوریدونکی له جلال آباد نه وصل دی. ستړي مشي رختیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
سلام تاسو ته، سلام د ملمنو ته، سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته.
مهرباني وکړئ ننګرهار نه فکر کوم افغان سره زموږ دایمي اوریدونکو موږ نن په ملاریا باندې خبرې کوو او ویل کیږي چې په ختیځو ولایتونو کې پیښې زیاتې دي. تاسو ننګرهار نه د ملاریا په اړه باندې څه وایي؟
دولتونه دوا پاشي کوله، ډېر ښه خدمت یې کول، کولیګانې ورکول، پشخانې ورکولې. اوس بېخي متوجه نشته پوهېږي ننګرهار کې کښې متوجه نشته. باید انشتان دي زمونږ متوجه وکړي چې دا خلک بېخي پوي مشکلات یې که ډېر سخت نښتې دي دا خلک.
افغان سپ تاسو هم خپل کورنۍ لري، ماشومان لري، آیا شاوخوا داسې د ملاریا پېښې ګوري چې ناروغان پې اخته وي؟
یار دې دوا خانو ته خو خلک راځي لګي، بس لاسونه کې کنولونه په پریمانه لګي.
کور ودان. افغان صاحب ننګرهار نه اړیکه نیولې وه، غږ سره یې نور غږونه هم راتلل. نو پوښتنې نه درلوده، فقط ویلې چې سږ کال یا د طالبان د حکومت له پایله هغه رقم پاملرنه چې پخوا کېدله د ملاریا د مخنیوي په برخه کې هغه چارې ټکنۍ شوي دي. رښتیا هم د روغتیا له سکتور سره په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال ډېرې مرستې کېدلې، بېلابېلو موسسو فعالیتونه درلودل او دغه د ملاریا په ګډون یې بېلابېلې ناروغیو ته رسیدګي کوله او له خلکو سره یې مرسته کوله، د خلکو لاسنیوی یې کوه. اما وروسته بیا دغه نړیوالې موسسې له افغانستان راووتلې او اوس هم توجه کمه ده په مجموع کې ټولو سکتورونو ته، د صحت سکتور ته هم توجه ډېره د پام وړ نه ده. ډاکټر صاحب زاخیروال، تاسو د محمد هاشم ورور پوښتنه ځواب کړئ، بیا به په دې لکه زره خبرې وکړو چې د ملاریا او د محرقې ترمنځ توپیر څه دی. محمد هاشم ورور فکر کوم دا پوښتنه درلوده چې څنګه وایي د ملاریا ماشی چې همدا انافیل دی وپیژنو، ځکه وایي درې ډوله ماشی دي چې یو ډېر واړه دي، یو متوسط دي او یو ډېر غټ. له فزیکي پلوه دغه ماشی څه ډول دی، د ملاریا څنګه په اسانه پیژندل کیږي او څنګه ځان ترې ساتلی شي سړی؟
بسم الله
طبیعتا دا ماشی د پیژندل ساده هم دی او لږ سخت هم دی، خو که څوک تجربه ولري په ډیر ساده شکل پیژني. د ماشو خو ډیر زیات ډولونه دي، خو دی چې ډیر مغالطه کېږي د ایډس او د اجپتي په نامه باندې یو بل ماشه دی. د دوی دا شکلونه او دغه چې دي تقریبا یو رقم دی، خو د دوی اناتومي ډیره زیاته یا دا د وجود جوړښت ډیر زیات مهم دی. د دې دا خرطوم چې دی د دې سره دوه دیخوا او دوه دیخوا د سین سپی، یعنی د خرطوم په شمول پنځه تارونه لري د خپو نه بغیر. خپې چې ختم شي په خوله کې یو پنځه نری تارونه لري چې کولی شي د عینکو په واسطه یو څوک وګوري. یو نخه. دویمه نخه دا ده چې دا بل هیڅ ماشه دا پنځه خرطومونه نه لري، په دغه نه لري. پنځه د خرطوم په شمول پنځه نور، یا د پیسلا د بریټ تارونه ورته وایي، د مګک کوندې تارونه ورته وایي، بریټ یې ورته وایي. دوه یو خوا دوه بل خوا منځ کې خرطوم دی، یا دا پیسلا داستنه ده. دویمه نخه دا ده دا ماشه چې کینی دا لګه د هندسي مساله ده. د مکتب خلک پدی، معلمین خلک پدی پوهیږي چې دا چې کینی دا داسې پیسلا پنځه څلوېښت درجې د دې ځمکې سره ده. لکه دلته زما زاویه چې ښکاري دا پیسلا دا خرطوم چې دی نو دا لکۍ دغسې پورته کړي، یعنی دده دا د خپو طول یا د خپو جوړښت داسې دی چې اخیرې خپې جګې دي، او دلته چې دا خرطوم دی دا پنځه څلوېښت درجې او داسې دغه راځي. بله نخه دا ده چې دده دا اخره حصه چې ده دا د نورو ماشو په پرتله چې ده لږه نری ده. او درېیمه چې منه زه د ننګرهار یم، د اواز ډیر زیات مهم دی. لکه د جیپ تیاری غوندې اوچته معلومیږي چې د ملاریا ماشه دی. نور ماشي اوازونه یې لږې داسې پڅ پڅې د ده ډیر تیره خشن اواز وي او داسې اوچته معلومیږي. بل یو نخه یې دا ده چې دغه خرطومونه چې دي، د خرطومونو سره چې دغه تارونه چې دي، دغه اول د خپو سره جوخت تارونه نه، دویم د خرطوم سره نیزي، د دی او د شاتنی تارونو ترمنځ لږ فرق دی په رنګ کې، او دویم لږ دغه لري. دغه شاتنی دوه تارونه چې دي دا لږې د سپیسلاد د مرغانو د بڼکو غوندې معلومیږي، ډیر ویښتان پیدي. او دا مخکې خرطوم سره نیزي تارونه چې دي دا دومره دغه نه لري پیسلا ویښتان یا بڼکو غوندې نه معلومیږي، ساده تیره غوندې تارونه دي. دغه خدای دې وکړي چې تمام ګټور تمام شوي اناتومي ډېره زیاته.
تاسو ډیره ښه تشریح کړه دغه د ماشی دغه کومه بڼه چې ده، یعنی که اوریدونکو دغه اوریدلې وي حتما به وکولی شي چې د اقل 50% پیژندګلوي کې ورسره مرسته وکړي که 50% نه وي. زه د ډاکټر صاحب قدیر نه دا پوښتنه کوم، ډاکټر صاحب آیا همدغه د انافیل خزینه ماشی یا غوماشی که هر څوک وچی چې په ملاریا اخته کیږي او که نه، د ملاریا واکسین که چیرته وي، چا چې واکسین کړی وي په هغوی اغیز نه کوي، یا ممکن د ځینو کسانو د وجود دغه د معافیت سیستم ډیر پیاوړی وي، یعنی د ماشی له چیچلو سره هر یو کس ته ملاریا انتقالیږي او که نه هر یو کس امکان نشته چې په دې ناروغۍ باندې اخته شي، فقط ممکن د ځانګړي خصوصیاتو درلودونکي کسان پرې اخته شي؟
افلس هم څو چیچی هغه د اده ماشه چې دی دا ماشه چې دی د انسان وینه تغذیه کوي. دا که اوس مثلا یو مثال په توګه یو روغ کس وچیچی بیا راځي بل روغ کس وچیچی، دا بیا د ملاریا د مرغه مرسته کېدو سره بل دوام شخص کې نه کېږي. شرط دا ده چې اوله ترازي د ناروغ شخص نه اخیستل وي، پارازیت اخیستل دی، بیا دوام کس چی چی هغه ته پارازیت وینه کې دننه کې دا ناروغه کېږي. بل تازه د معافیت په اړه پوښتنه وکړه چې ځینې کسان د دې په مقابل کې معافیت لري که نه لري. دا پارازیت چې دی دغه جراثیم چې دی دا مستقیم حمله کوي د وینې کسره کرویاتو باندې، همغه څخه تغذیه کوي، همغه طعام استلاندې خوري. نو دغه دغه مریضان دي په سکل سل ډیزیز په نامه باندې په دغه ناروغي کې د وجاره د سره وجاراتو یا کرویاتو شکل تغیر کوي. کله چې دغه شکل تغیر وکړي که پارازیت د ملاریا چې وجود ته نه نوي هم ځکه چې دا شکل تغیر کړی هغه نه شي پېژندلی. دغه کسان دي چې سکل سل ډیزیز لري یا داسې شکل وینې کموالی، دغه اشخاص پرسی ته دا باندې د ملاریا په مقابل کې هغه لري مصرف لري، یعنی که حتی ملاریا د دې وجود کې نه راوځي د دې په وجه چې دوی د سړو ذراتو شکل تغیر کړی دی، دوی به ملاریا نه اخته کېږي. درېمه کسان دي چې په کم وخت کې دوه ځلې درې ځلې یا څلور ځلې ملاریا دوی ته انتقالېږي. د دې په وجود کې د ډېر کم وخت لپاره یو معافیت پیدا کېږي، مګر دا معافیت په دې شکل نه وایي چې دې مریض نه شي، دې ناروغه کېږي خو د دې نښې نښانې دی ډېر خفیفه اوسېږي.
او ډاکټر صاحب، د واکسین په اړه باندې ممکن اوریدونکو سره پوښتنه وي، دغه ملاریا چې دومره عامه ده واکسین نه لري تر اوسه او کې نه لري ولې؟
نړیوال روغتیایي سازمان په خوا افریقایي هیوادونو کې د دې دواړو واکسین چې یو آر ټي یو سل دېرش په نامه یادیږي، بل ماتریکس ایم په نامه یادیږي. دا افریقایي هیوادونو کې د ټرایل په شکل باندې، یعنې امتحاني په شکل باندې دغه واکسین وکارول شو. مخکې د 2022 نه موږ داسې کوم قطري معاصر واکسین چې ملاریا مخنیوی نه درلودله، په 2022 کې او نه وروسته دغه دوه ډوله واکسین د افریقایي هیوادونو کې د لومړي ځل لپاره په امتحاني شکل باندې وکارول شو. او دا یو خوځله چې د معافیت رامنځته کېدو او د ناروغۍ د مخنیوي وړتیا لري، او په عایده کې که همدغسې وړتیا د ځان نه وښي کېدی شي چې دغه واکسین په نړیواله کچه هم ګټه واخیستل شي.
بله، کور ودان ډیره مننه په دې لاره چې دغه واکسین که چیرته ماستر تمام شي افغانستان ته هم راشي او په افغانستان کې هم چې دومره پیښې دي د پیښو ګراف سره راکم شي. ډاکټر صاحب، داخلوال یو بل بحث هم مطرح دی، هغه دا ده چې په افغانستان کې کله چې هوا ګرمیږي بیلابیل نورې ویروسي ناروغۍ هم پیدا کیږي. همدا اوس مخکې یو اوریدونکي ویل چې د لاسونو کې د ماشومانو د غټانو کنولونه بند وي، او په افغانستان کې دغه د کنول لګول متاسفانه چې ډېر عام دي، او په تیره خبرونه کې هم خبرې پی وکړې چې والی په نور نړۍ کې کنولونه نسته ما په افغانستان کې شته. خو هلته بیا ډاکټر صاحبانو چې له کابل نه موږ سره وویل چې نورو هیوادونو کې چې دی وایرسونه کمزوري دي، او په افغانستان کې دننه چې د وایرسونو کومه بڼه ده هغه پیاوړي وي، او له انټي بیوټیکو نه یا هم له پچکارۍ نه پرته تر غېدو امکانات نشته. دا پوښتنه ما کوله چې د ملاریا او د محرقې ترمنځ توپیر څه دی، او کوم کسان چې په ملاریا اخته دي د هغوی نښې نښانې څه دي عمده، او په محرقې چې که اخته وي د هغوی نښې نښانې څه دي، ورتهوالی او توپیرونه څه کې دي د محرقې او ملاریا؟
سرورین صاحب، لومړی خو به زه په خپلو ملګرو یا همکارو ډاکټر صاحبانو باندې یا په خپلو استادانو باندې یو نقد وکړم د ډاکټر صاحب په اجازه. بدبختي ده په افغانستان کې موږ انټي بیوټیک د ډوډۍ په ډول استعمالو، زموږ اکثره ډاکټران چې دي دوی په یو عادي ناروغۍ کې دریم جنریشن او څلورم در جنریشن نه پورته، یعنی څومره چې زوري په دې خاطر چې دا مریض د لاسه ورنه کې او د ده دایمي په اسلام مشري پاتې شي، کوشش کوي چې که یو ناروغي د تپانچې په ګولۍ خکېږي دی په کروز او پاتومبم ولي. دې کې زه ډېر پروفیسر ډاکټر صاحبان پېژنم چې هغوی دا کار کوي.
ډاکټر صاحب قدیر، دغه د زاخروال صاحب نقد ته څه ځواب لري؟ وایي یو شمېر کسان په بې باکانه ډول، ډاکټر صاحبان ممکن ټول نه وي، یو شمېر کسان وایي دا انټي بیوټیک تجویزوي ته تیرونه کې هم پر همدې باندې بحث وسو. بیا هلته له کابل نه چې کوم ډاکټر صاحب هغه بیا دفاع وکړه، ویل چې وایرسونه چې قوي وي بیا نو مجبور دي چې دوی له انټي بیوټیک نه بغیر بل لار نه لري. تاسو څومره له ډاکټر صاحب داخلوال سره همغږي یې چې ځینې ډاکټر صاحبان بې باکانه چلند کوي د انټي بیوټیک په ورکړه کې؟
مرکز کی وضعیت اینٹی بیوٹک استفاده دیر خراب ہے، خواب تب مرکز کابل کے اینٹی بیوٹک میں بے رویہ استفاده کیجیے. هغه ډاکټر صاحب چې دا استدلال کړی دی چې دلته افغانستان کې زه به عام وغږېږم چې ټول پرې پوه شي، میکروبونه ډېر قوي دي او وایرسونه ډېر قوي دي، دې لپاره موږ مجبور یو چې قوي انټیبیوټیکونه کار اخلو. نو کاشکې یو مسلکي شخص د هغه په مقابل کې چې دغه نه پوښتنه بیا کړې وه چې دا اوس ولې قوي شوي دي، د دې وضع څه شی دی چې دا قوي شوي دي؟ خو وضع همدا ده چې په دې رویه د انټیبیوټیک څخه استفاده کوي، خو میکروب چې دی، باکتری چې دی، پارازیت چې دی، هغه خو هم یو ژوندی موجود دی چې ته ورته یو مواد جوړې چې هغه د مرګ نه یوسي، خو یې که ته هغه نه بېرایه استفاده کوي، خو هغه هم دغه په مقابل کې ځان ته داسې یو لارې چارې یا میکانیزمونه جوړوي چې بیا ځان دغه په مقابل کې وساتي چې هغه د مرګ نه یوسي. نو دې ډاکټر باید چې دې یو استدلال کړی دی بېږي، زه نه پوهېږم چې دا څنګه دې فکر کې راغلی چې دلته وایرسونه قوي شوي. قوي کېدل د وایرس یا دا غټه موضوع ده په تبادل کې انټي باکتریال انټي انټیبیوټیک رزستانس یا د انټیبیوټیک په مقابل کې مقاومت غټ علت او یوازینی علت همدغه دی چې د انټیبیوټیک څخه ډېره یا بې د استبداف څخه بې د دې څخه چې ضرورت وسیږي استفاده وشي.
بله و کورمدان ډاکټر صاحب ته دی او سلامات سي تاسو هم دغه ډاکټر صاحب داخلوال نقد او نیوکه پر ځای وبلل چې په افغانستان کې حتی یو شمیر پروفیسر ډاکټر صاحبان هغه وایروس یا میکروب چې مثلا په یو عادي دوا سره جوړیږي انټي بیوټیک ورته تجویزوي ناروغ ته د لپاره چې وکولای شي هغه ناروغ له لاسه ورنه کی، ناروغ خپل مشتری وګرځوي او ناروغي هم زر جوړ شي. ډاکټر صاحب زاخیلوال تاسو مهرباني وکړئ دغه پښتنه تبیر تر ازو خو یو اوریدونکو منتظر دی، راځي چې د سره خبرې وکړو چې لګښت ترانه شي. مهرباني وکړئ آزادي رادیو اوري، مهرباني وکړئ واتس اپ نوماړي کني ولې خبرې وکړئ چې بیا خبرونه هم په ختمېدو ده، بیا د پښتنه چانس هم نشته. مهرباني فکر کوم دا غوړیدون کې زموږ غاګناوري انټرنیټ کمزور دی. ډاکټر صاحب زاخیل ول تاسو مهرباني وکړئ همغه مخکنی پښتنه باندې تم شي چې د مهرقې او د ملاریا نګدیوالي سدي تفاوتونه سدي سره.
زه خو لمره ډاکټر صاحب نړۍ رضایت مننه کوم از ما زره خبرې وکوله چې کله ریزیسټنت باکټریا رامنځته کیږي دا ولې رامنځته کیږي، خو تر هغه نه چې تا ورته داسې انټي بیوټیک ورکړي دي چې هغه خپل میکانیزم تغیر کړی دی اوس په هیڅ شي نه سره درملنه کیږي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب زما هغه چې څه زړه تاسو وویلې دا ټایفاید یا مورکا چې دا او ملاریا چې دا دواړه سره ډېر په خپل عامل کې سره فرق لري، هغه د یو باکتری له خوانه چې ګرام نیگیټیو باکتریا ورته موږ وایو په تبابت کې هغه سلمانیلا نومیږي یا سلمانیلا ټایفاید نومیږي، دا غي په سره امریکا رامنځته کیږي او دا یو پروتوزوا د پلازموډیم نومیږي د دې په نتیجه کې رامنځته کیږي. دواړو د تبو فرق هغه چې د ملاریا چې د پیریودیک تبه لري یا کله شیبره تبه لري یا مثلا دوا بیا ساته یا تسلیخ ساته تبه لري او کومینس کې چې مثلا سره لري وي د زړه بدواله دردونه وي مختلف دغه وي په عین زمان کې دا نخې تقریبا سرنیزی دي. همدا علت کیږي چې مورکا او ملاریا سره دواړه ډاکټر صاحبان او خصوصا خلک دغه کوي ګډوډي او په خپل سرزی ځان ته درملنه کوي. دلته یو خبره لازمه بولم چې دلته یوازې مسؤلیت ډاکټر صاحبانو هم نه لري، ځینې خلک چې په خپل سرزی وایي ماته بنسلین راکا، ماته امیگډاسلین راکا، ماته دا راکا، تیپراسیلین راکا، خپل سری خوري د دې غمر سره نه، بس د دې خوشي پروانه کې ګټه درځون کتابه کیږي خو چې سره ترڅو د 500 روپو نه ځان وساتي نو دې خپل شو. نو د ټایپایډ او د دې د تبې خو هغه هم مثلا د زیګر او د توري د لوړوالي سبب ګرځي. ملاریا هم د زیګر او د ملاریا د زیګر کې مشکلات او د توري د لوړوالي سبب ګرځي. خو اینی مشکل دا دی چې د فرق کې د انتقال دی، هغه چې د ماش په واسطه ملاریا چې د انتقال دی او ماش چې د ناروغ کسوچ چې او بیا روغ کسوچ پلازموډیم دغه باکتری چې دا یا پروتوزوا چې د انتقال کې باکتری ورته شامل پروتوزوا چې انتقال کې نو ناروغي دا بل چې د ډکو امتیاز لري چې یو روغ کس په خپل وجود کې سلمانیلا یا ټایفاید ولري او د کومیتیاز بیا دا کومیتیاز په ګندنا مولیو پیازو سالاد کاو په دې باندې د ازمن د تشنابونو بدرفونو په ډیر د معذرت سره دا په پرده د دینه چې دا پروسس شي په خام ډول باندې په ګندنا مولیو په گازر او په هر شی باندې استعمالیږي او بیا دا راوسی په هغه شکل ونه وینځل شي چې کوم لازم دي طبابت لازم ګري نو دا بیا هلته انتقالیږي او دغه ناروغي رامنځته کوي. فرق ډیر کم فرق لري، خو فرق یوازې ډاکټر صاحبان به ډیر دقیق پوهیږي، نه عام خلک. دوی بس همدا یو غټ چې ټایفاید مورکایم یا ملاریا مدزان نزی درملنه کوي، مشکلات خپل ځان تم جوړي، ډاکټر صاحبانو تم جوړي، ډاکټر صاحبان تم سر خوږی جوړي، ځکه اخر داسې ورځ سره بیا ډاکټر ډیګری باندې وچسما ناروغ نشي جوړولی. نو ډاکټر خو څه خدای نه دی او نه پې دغه راغلی، خو ډاکټر خو عادي انسان دی، علم کړی دی، د خپل علم مطابق چې تا دومره درملنه په خپل سر کړې ده پرته له نسخې تتلې درملتونه دوا اخیستې. دلته یو غټ په خپلو خلکو کوما چې ګوري درملتون والا باندې کوم چې د خدای لحاظ وکړي، یو څوک درته درځي انټیبیوټیک درنه خپل سره غلي، دغه تجارت ته د پای ټکی کېږي. په دې عقیده اوسېږي چې الله رزق ورکوونکی دی، بس زه تا درمل ولې ورکم؟ دا سړی انټیبیوټیک چاته وړي؟ ماشوم ته وړي هغه غر کوي، هغه ته اویا کال عمر پاتې دا ورته انټیبیوټیک په خپل سر ورکوي. ډاکټر صاحبان په دې خبره باندې، دا ډاکټر صاحبان تم سره خوږي مه جوړوئ، که موږ په ډاکټر صاحبان نقد کوو په خپل ولې سم کوو. دا به علمي دا معنا نه لري چې تمہار په بیا خلی انټیبیوټیک په تو څنګه بیا مې به سیوا د انټیبیوټیک پیژنې، دا پیژنې چې 50 روپۍ ورنه کې ډاکټر ته او خپل مرګ خلی به سبا ډاکټر په شوخانه کې د مریض نه شي کله په تمانچه راو باسي کله وایي کله ډبې چې مریض مواله مړ شو، خو دا دې فکر نه کوي چې دې مریض ته په خپل سر څومره درملنه کړی دا معنا.
و کور ودان ډاکټر صاحب زاخر ول پدې لچې اوریدونکو چې دغه خبرونه اوریدا مسائل په پام کې ونیسي، رښتیا هم مسولیت د ټولو دی، د ولس مسولیت هم دی، خو په ولس کې عامه پوهاوی کم دی او دغه د انټي بیوټیکو هغه کومه بد راتلونکي او کومه بد اغیزه چې د په اوږد مهال کې هغه ممکن ډیر اوریدونکو ته چې لیک لوست نشي کولای معلوم نوي، اما هغه کسان چې پر درملتونونو کې دی هغوی کم لکمه څوار لسکاله درس ویلې دی او د انټي بیوټیک د زیاتې کارونه یا هم د بیروي کارونه یا هم د بنسخي کارونه زیانونه ورته معلوم دي، هغه باید مخنیوي وکړي، ډاکټر صاحبان باید مخنیوي وکړي، په مجموع کې دولت باید مخنیوي وکړي، دولت باید قوانين جوړ کړي او دا لکه په دینورو هیوادونو کې چې د افغانستان کې هم آسان ده چې درملتونو ته ویل شي چې تاسو له نسخې پرته مریضانو ته یا عامو کسانو ته انټي بیوټیک ما ورکوي. فکر کوم که اراده وشي مخنیوي ډیر سخت نه دی، په دې لاره چې همداسې وشي. ډاکټر صاحب قدیر راځي لګزره په دې تام شو چې څنګه ځان وساتو، بس ورو سره راټولو، څنګه ځان وساتو له ملاریا نه، د مخنیوي اسانه لارې چارې څه دي؟ تاسو عملاً په افغانستان کې خپل ناروغان مګوري دی، غوښ اقتصادي وضعیت هم درته معلوم دی، هغه موجوده امکانات ته پکتو د مخنیوي لارې چارې څنګه پګوتو کوي؟
دین سره د مخنیوي لارې چارې یو هغه فردي مسؤلیتونه دي، بل د دولت او حکومت مسؤلیتونه دي. دغه دوه برخو ځان فردي او شخصي مسؤلیتونه دا دي چې هغه خپل کولای شي هغه باندې اوبه او خصا اوبه چې چېرته دي هغه منظم ایسو کړو، هغه چاپېریال کې چې هر چېرته دي هغه منظم ایسو، لکه هغه غوماشو ځاله هماغه هلته دی. بل شپې خونه په شاخانې خو ډېرې ارزان دي، دنه کار واخلو چې په شیمنګ باندې چې او که څه دې لګم کنه ډېر لري کولای شي چې ځینې مواد دي مرامن دي په ځان هغه ځای کې چې او پوسټو کې چې لوس ته په مازه اصولې د هر قسم غوماشه هم د ملاریا مر غوماشه نشي کولای شي سوبو چې او بل نه خبره دا ده چې شخصي انسانان مراته شي او د حکومت دولت مسؤلیتونه باید چې خلکو ته آب و هوای ورکړي، مرستندوی بنسټونو سره کومک وکړي، نوو فعالیت د مصلحتونو د سیاستونو قرباني نه ګرځوي، ځکه چې دا د خلکو روغتیایي مسله ده، دا د هر شي نه مهمه ده. د خلکو اقتصادي وضعیت په توجه کې کانالیزاسیون رسان کړي، هغه پېښې چې مان ته راځي د غور د طبعي لپاره دې زر تر زره اقدام وکړي، د تشخیص لپاره او د طبعي لپاره مرکزونه روغتیایي مرکزونه جوړ کړي او اسانتیاوې د خلکو ته برابر کړي، ځکه زموږ مملکت ډېر غریب دی او خلک د روغتیایي خدماتو له وختونو
پورا کولای. کور ودان ډاکټر صاحب دی چې دغه ټول مسولیتونه چې هر چا ته متوجه دي، کې ولست دی، کې روختونونه دي، کې هم درملتونونه دي او دولت دی، دغه مسولیتونه تر سره کی. زه فقط بس په دې پښتنه سره پای تر سوم ډاکټر سیب زاخیلوال چې د درملنې پروسه کلان د تشریح کې دغه ملاریا څنګه درملنه کیږي او د درملنې موده څومره ده که په یو دقیقه کې خپل خبري راټول کړئ مهرباني.
درملنه په هغه صورت کې چې یو متخصص ډاکټر یو حاذق ډاکټر وکی اجازه دا ورته زبر صرف د درملنې د دواګان نمونه واخلم ځکه چې دوی دغکیږي بیا هماغه شی کیږي او بهر کلوروکین هغه تداوي ده درملنه ده چې د اوو ورځو لپاره ورکول کیږي څلور ګولۍ او بیا دوه ګولۍ. خو په هغه صورت کې چې د ملاریا او پرازیت یا دا کوم دغه چې دی عامل چې دی پلازمودیم دی په مقابل کې دغه نوي مقاوم نوي کدی مقاوم نو بیا کولی شي ملارون پرامو باندې دوا دي چې فلسیرم به دغه کیږي. کونین هم دی ډوکسیسکلین سره یو ورکول کی پریما کوین دی میپلاکوین دی مختلف دغه دی. خو که وضعیت خراب وي وخیم وي بیا نور ستنی دی بیا هغه ورکول کیږي. خو تر ټولو غوره دا ده چې په دې باندې چې مخکې دینه چې مونږ دی زیاته ورسیږو باید پر ځان باندې پام وکړي. ما صرف دغه د ډیزل لپاره چې دغه سی ګروپونه خرڅیږي
دا د ماشو د ګروپ لپاره مننه شوم دی. سلامات سیدر مننه دا چې د خبرونه وخت اجازه نه راکوي دغه ګروپ اوریدونکو ولید خده چې دا د غماش مخنیوي لپاره په کار واچول سی. اوریدونکو خبرونه هم دلته پای ته رسو تر بلې خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارو خیش په او ورځ ولري.
دخلو څنګه کیږي مال چل راځي مینا دخلو.